مشال ریډیو تا ستړي مشي اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خاري ورځ د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د هند بهرنو چارو وزیر وای پاکستان سره په دې صورت خبرې کېدې شي که د هند ځینې شرطونه ومني. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وای په ټوله صوبه کې به په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نوي امیدواران او ناظمان د روانې میاشتې په 9مه او 10مه نیټه سوګند پورته کړي. او د ملګرو ملتونو د کلتوري څانګې مشره وایي چې د دویم نړیوال جنګ را په دېخوا داعش په شام او عراق کې قدیمي آثار ډېر په منظمه طریقې سره ویجاړ کړي دي. او اوس ته خبرونه تفصیل. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي که پاکستان تر نن شپې پورې د دوی دا شرط ومني چې چارواکي به د کشمیر د حریت بلتون پالو سره نه ویني، نو دا دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې کېدای شي. سوشما سوراج نن په نیو ډیلی کې د خبري غونډې پر مهال وویل که پاکستان د هند پر دریز رضا نه شو نو بیا به خبرې نه کیږي. د دې نه وړاندې نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې له هندوستان سره بې د شرطونو خبرو ته تیار دي.
دی وی تر دې دمه له هغې غاړې د مذاکراتو منسوخېدو پخلی نه دی شوی، نو ځکه موږ نشو ویلی چې مذاکرات منسوخ شو یا وځنډېده. موږ اوس هم د شډول مطابق تیاری نیولی او زه غواړم چې هندوستان ته لاړ شم، خو بغیر د څه شرطونو. موږ دا هم وایو چې د ملاقات سره به یکدم مسلې حل نه شي، خو د دې ملاقات نه کېدو سره به کړکېچ زیات شي. نو ځکه زه فکر کوم چې دا ملاقات کېدل پکار دي چې ورسره د پرمختګ وړه موقعه هم ضایع نه شي.
دا له هغې وروسته ده چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ته تېره ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له کشمیري بلتون غوښتونکو سره د روانې میاشتې په 30مه نیټه په نیو ډیلی کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت ډوال سره خبرې وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د روس په اوفا ښار کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ په شوي ملاقات کې ژمنه شوې وه چې د کشمیر مسئلې او ترهګرۍ په ګډون ټولو مسئلو باندې به خبرې کیږي. نن په باجوړ ایجنسی کې په یوې چاودنه کې د یو ځایي مشر په ګډون لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې د ملک دعا خان په ګډون لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او د ماشومانو په شمول 3 تنه ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د رنګ تحصیل د عثمان خیلو قبیلې مشر ملک دعا خان نن سهار د خپلې کورنۍ ماشومان سکول ته تر رسولو وروسته کور ته روان و چې غازی بابا کلي کې په ریموټ کنټرول چاودنه وشوه. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. بلخوا پولیس وایي سر وختي د شبقدر په بټګرام سیمه کې شکمارو 2 رونه وژلي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه دواړه رونو په پولیسو کې نوکری کوله خو دغه مهال په ډیوټی نه وو. د جنوبي وزیرستان د چکملې سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د چکملې سیمې اوسیدونکي خورم مسید نن مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي له بمي برید وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا په کاروایۍ کې ځینې کسان زخمیان شوي دي. د چکملې سیمې یو بل اوسیدونکي بیا وایي خوراک څښاک ختم شوی او بیماران دوایانو ته اړتیا لري، خو د کرفیو له وجې څوک له کورونو څخه بهر نشي وتلی. چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي په ټوله صوبه کې به په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نوي امیدواران او ناظمان د روانې میاشتې په 9مه او 10مه نیټه سوګند پورته کړي. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن ویاند سهیل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریانې مکمل کړې دي.
الیکشن کمیشن د دې میاشتې یو کم دېرش تاریخ چې کوم ورکړی دی په هغې باندې به د ټولو کونسلو څومره امیدواران چې دي دوی د حلف دپاره دا نیټه مقرر کړې شوې ده. په 30 اګست باندې به د دلی د ناظم او د نائب ناظم، تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم، او هغه ویلج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې، په هغې کې به د هاؤس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب کړي.
یاد دیوی چې په دیرش مې په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا سلویخت زر څوکو باندې انتخابات شوي وو چې د سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پکې تر ټولو زیاتې څوکې ترلاسه کړې وې. د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې د سولې ټولې خبرې به د افغانستان په مشرۍ سره پر مخ ولاړې شي. د جمهوري ریاست په یو بیان کې د ښاغلي غني په حواله ویل شوي دي چې پاکستان باید هغه دریز چې په خپل هیواد کې د ترهګرۍ لپاره لري په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې هم په پام کې ونیسي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ملګرو ملتونو د کلتوري څانګې مشرې پرون ویلي دي چې د دویم نړیوال جنګ را په دیخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په شام او عراق کې قدیمي آثار ډېر په ظالمانه او منظمه طریقې سره ویجاړ کړي دي. د یاد ادارې د مشرې ارینا بوکووا دا خبرې له هغې څو ساعته وروسته مخې ته راغلي دي چې وسلوالو په مرکزي شام کې د شاوخوا 1500 کالونو زړه یوه عبادت خانه ویجاړه کړه. نن د آذربایجان په مینګچاور ښار کې د پولیسو د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ لاغې پستان خطه شوي چې د یو تن مړی موندل شوی. د دې مړ شوي تن په اړه ویل کېږي چې پولیسو ترې پوښتنې کولې. پولیسو د احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس او دغسې واړه بمونه کارولي دي. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د پولیسو مشر الاصغر بدالوف دې له خپلې دندې څخه لرې شي. د پولیسو لخوا په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښودل شوي دي چې 20 کلن بهروز هایسیف د اګست په 1 پولیس سټیشن ته داخل شوی و. دا خبرونه پای.
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري ټاکل شوې ده د پاکستان او هند ګوډپوري چارواکي به سبا له په نوي ډیلي کې خبرې وکړي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي د تیرو شپږ ورځو راهیسې په چمکلي سیمه کې کرفیو لګېدلې ده. د صحت یوه غیر سرکاري اداروایي د شمالي وزیرستان بې کوره شوو ښځو او ماشومانو ته د صحت سهولتونه ورکوي.
بیسیکل یونٹ کې یو لس ماشومان تر دې وخته پورې هغه پیدا شوی دی. انتهایی غریب او مستحق مریضانو ته دغه نه فایده رسول الله.
او په افغانستان کې دینی عالمانو وایي اسلام چاته د یو بل کس ته وینې تویولو او د تشدد اجازت نه ورکوي.
اسلام هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک د پورته شي او امر دې پوره کړي، چې یو څوک دې د داسې عمل مرتکب شي چې وا بیبي دې کونډه شي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستان وایي د هندوستان لخوا په باضابطه توګه د مذاکراتو د منسوخولو پیغام نه دی ترلاسه شوی او پاکستان به د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون په ټولو چارو خبرې کوي. دا خبره وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز نن په یو خبري غونډه کې کړې ده. ټاکل شوی وه چې سرتاج عزیز به سبا له نوې ډیلي ته ځي او هلته به د هندي چارواکو سره ویني، خو بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج نن په نوې ډیلي کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې پاکستان سره به خبرې هله کوي چې استازه یې د کشمیري بیلتون پالو سره ملاقات ونه کړي. نور تفصیل د ریاض مساخل نه.
د خالی پورز ماسپخین خارجه دفتر کې د خبری غونډې دوران د کامی سلامتی او خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وی چې نوی ډیلی کې د پاکستان او هند د کامی سلامتی د مشیرانو ملاقات د نیټې مطابق دی او پاکستان د دې دپاره خپلې تیاری سرته رسولی دي. سرتاج عزیز وی چې پاکستان د هند د کامی سلامتی مشیر سره ملاقات نه وړاندې کشمیری د ملاقات دپاره رابللی دي، او دا ځکه چې د دوی په نظر دا خلک د کشمیر صحیح برخیز دي او پاکستان تل هم داسې کړي دي. دی وی تر دې دمه له هغې غاړې د مذاکراتو منسوخېدو پخلی نه دی شوی، نو ځکه موږ نشو ویلی چې مذاکرات منسوخ شو یا اوځنډېده. موږ اوس هم د شډول مطابق تیاری نیولی او زه غواړم چې هندوستان ته لاړ شم، خو بغیر د څه شرطونو. موږ دا هم وایو چې د ملاقات سره به یکدم مسلې حل نه شي، خو د دې ملاقات نه کېدو سره به کړکېچ زیات شي. نو ځکه زه فکر کوم چې دا ملاقات کېدل پکار دي چې ورسره د پرمختګ وړه موقع هم ضایع نه شي. نو زه اوس هم تیار یم چې د کامی سلامتی مشیرانو غونډې د پاره نوی ډیلی ته لاړ شم خو بغیر د څه شرطونو. د ترهګرۍ په اړه د یو تپوس په جواب کې خارجه مشیر وې، هندوستان دې تا په خپل نظر ګوري او پاکستان په خپل، او پاکستان تر ټولو زیات د ترهګرۍ متاثره شوی ملک دی، او د هندي استخباراتي ادارې را د لاسوهنې ثبوتونه به هندي چارواکو سره شریکوي. دی وی حقیقت دا دی چې زه به د ځان سره هندوستان ته د را د لاسوهنې ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګري کوي. حکومت په 26 اگست دا موقع ملو نشوه، نو امکان دی چې راتلونکي میاشت نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندوستان د سلامتۍ مشیر ته حواله کړم، چېرته چې به هغه سره د هندوستان وزیر اعظم هم وي، او دا ثبوتونه به د وال سره شریکول وروستو د ملګري ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم. د یادونې دا چې د پاکستان او هندوستان د قومي سلامتۍ د مشیرانو غونډه د روانې میاشتې په 23 او 24 نېټه ټاکل شوې وه، او دا فیصله 13 میاشت د روس په ښار اوفا کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو د ملاقات دوران شوې وه، چې د مسلو د حل او مذاکراتي عمل بیا شروع کولو لړکې به د دواړو ملکونو سیاسي او پوځي لوړ پوړي یو بل سره ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې تاسو واورید، ټاکل شوې ده چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو او د امنیتی چارو سلاحکار سباله نوی ډیلی ته لاړ شي او هلته د هندي چارواکو سره وویني. خو بلخوا د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج نن په نوی ډیلی کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې پاکستان سره به خبرې هله کوي چې استازی د کشمیري بیلتون پالو سره ملاقات ونه کړي. په دې اړه د فرانس پریس خبری اجانس هم یو رپورټ خپور کړی دی، او پکې د دغه دواړو مشانو د لیدلو په اړه خبرې شوې دي. مهمې برخې د رضوان مراد ناورو.
د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د پاکستان د صدراعظم لوړ رتبه سلاحکار ته په کار نه ده چې له هند څخه د کتنې پر مهال د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره وویني. ټاکل شوې ده چې سرتاج عزیز د راتلونکي یکشنبې پر ورځ په نوي ډیلي کې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره کتنه وکړي. تیر کال هم له کشمیری بیلتون پالو سره د پاکستانی چارواکو له کتنې وروسته د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ په لوړه سطحه غونډه لغوه شوه. هند وایي د پاکستانی چارواکو لخوا له کشمیری بیلتون پالو سره کتنې د هغه تفاهم خلاف عمل دی چې د دواړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې پرې موافقه شوې ده. د فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې د حریت په نامه د کشمیری بیلتون پالې ډلې استازو ویلي دي چې دوی ته له سرتاج عزیز سره د کتنې بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان تر دې مخکې ویلي دي چې له کشمیری بیلتون پالو سره د دې هیواد د چارواکو غونډې د هند حکومت او د دغو بیلتون پالو ترمنځ د جدي خبرو اترو لپاره زمینه برابرول دي. هند پر پاکستان تور لګولی دی چې د کشمیر له بیلتون پالو سره پوځي او مالی مرسته کوي. اسلام آباد بیا دا خبره نه مني او وایي چې دا هیواد د کشمیر له بیلتون پالو مانوي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جنوبی وزیرستان د چمکلی اوسیدونکو وایي له 1300 ورځو راهیسې لګېدلی کرفیو یا ګرز بندیز د دوی ژوند په تکلیف کې کړی دی. د دوی په خبره د اګست په 14مه په امنیتي سرتیرو د حملې وروسته نه یوازې کرفیو لګېدلی ده، بلکې تر 300 زیات کسان هم د شک په بنیاد نیول شوي دي. نور حال د سیمینا د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې.
شپږ ورځې کېږي چې د امنیتي فورسز چارواکیو د سولي وزیرستان چکملي په سیمه کښې کرفیو یا ګرز بندیز لګولی دی، چې وجه یې هغه بمي چاودنه وشوله شي چې کومه د روانې میاشتې په 13مه نېټه د امنیتي فورسز یو ګاډي ته ور شوې وه. په دغه وجه د چکملي قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، د دغې سیمې یو اوسېدونکی خور مسعود وایي.
چغمالی په علاقه کښې په فوجیان باندې دھماکہ وشوه. فوجیان په مخ وویل چغمالی بازار دی، په داسې بوډا واړي پیکر دای نه کتل چې څومره خلکو دی دی کلک وویل. څه کسان خو داسې مشوالي د بوډاګون چې آی پتالینه ته راوړل او کلي نه یې راون کسل څو کسان یې نور وزبتلي دي او ډېر ډېر ظلم پاکوي دای دا غرمت به راولي.
یو بل قبایلي متین مسعود زیاتوي چې د بمي چاودنې ملزمو نه شي رانیول، خو د داسې پیښو په وجه بې ګناه قبایلیون وهل شي ټکول شي او بندون کېږي د چکملی د قبایانو دغه غږ می چې د سیمې نه د سینټ نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ قریشی تا ورسوا اغوی په دا رنگ جواب وکا د چکملی کا بایانو غشتنا وکڑا چپ دغی رنگ مبیبرا نہ سرگندا پیشو پوجا دے دو نور نشی زوراول سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ته غوږی په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کسانو د ستنېدلو لړۍ روانه ده. د افغانستان د خوست هم د وزیرستان شاوخوا 250 کسان تللي دي، خو هلته د میشت کډوالو یو استازی بیا وایي دا شمېره کمه ده او ډېر خلک اوس هم بیرته تللو په حواله زړه ناظر دي. په خوست کې د وزیرستان څه د پاسه 2.5 لک کسان په کیمپونو کې میشت دي. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د خوست د کډوالو له یو مشر کاری فضل الرحمان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د خوست نه د کډوالو د ستنېدلو په اړه څه معلومات لري.
الاړي دې لکه مشکل په خبرې په هغه باندې چا د خلصن خل کوم سره تعلق لرلو هم لاړل او د ایجاد کوم سره چې کوم تعلق لرلو هغه خلک هم لاړ دي.
یعنی د دې تعداد به څومره چې تللي دي له خوست ته؟
خو دا ډېر په کم تعداد باندې اندازن چې زیاتې نه زیاتې شپېته او یا کاړي چې دې د شناختیون غږ حساب کې 2.5 کسان جوړېږي، لکه دا خو واپس شوي دي، نور خلک لکه په انتظار باندې دي.
شاه نو که چرته حکومت د هغو سیمو چې کومو سیمو سره تعلق دی د خلکو د شمالي وزیرستان هغه سلسله شروع سي، بیا به تاسو هم دلته د خوست کې کوم کډوال دی هغه به هم ځي؟
او خو خلکو لکه موږ پرون هم زه کوم ته لاړو، د خلکو نظریه ما اخیستله چې ودرسه وایي د خلک په کوم انداز باندې دي په نظر باندې سره درومي نه، لکه د خلکو قسمه قسمه طبیعتونه دي. زه نه وایي چې درومو، زه نه وایي چې ناموس ته پاکستان حکومت نه مشکل دي، چې پر د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوی نه وي، دومره پر موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلای.
نو خو د پاکستان حکومت دا وایي چې کوم عملیات دي زربیزه هغه په کامیابۍ سره روان دي او 90% علاقه صفا کړې ده، آزاده کړې ده، نو بیا خو به خلک ځي کنه؟
شمالي وزیرستان چې موږ راغلو په اول 2 میاشتو کې دغه اعلان وشو چې موږ 90% اپریشن پیرا کړل، بیا 95% موږ اپریشن پیرا کړل، خو په حقیقت کې 10 دانه اوس د بله ورځ چې کوم بمبار وشلو په کورونو باندې په دغه مداخلو کښې چې وشول، دغې نه لوی خلک بیا ډېر زیات لکه متنفره شول. اوس بیا پرون لکه موږ خپله کډه شمېرلې، د دغې مخې کډې بیا روانې شول چې د کوم خلک پرته وو په څو مداخلو کښې چې هغې اپریشن نه وو، هغه خلک هم بیا راستانه شول، په دپوس د غرونو کښې را روان دي.
یعنی هغه چېرته ځي؟ هغه خلک له مداخلو ځه چېرته بېرته ځي؟
عام داخله نه راغلل، کیم ته کډې راغلل، پرون موږ خپله کډې کتل شپږ کډې، خو په کیم کښې موږ پوښتنه ونه وکړې چې کوم ځای نه راغلل. دوی چې موږ د شاول سیمې نه د بمبار چې په شو د خزینه د وړوکي وړکي چې شهیدان شوي وي هغې نه بیا راغلل، لکه کډې اوس اول خو دغه هغه و د خلکو چې خلمزو پاکستان ته درومو، اوس بیا د پاکستان نه چې کومې کډې دي لکه د پوس مداخلې شي، یو خو بنو والا کډې دا خو را پرېږدي نه، او د مداخلې طرف نه کډې باقاعده بیا را روانې شولې.
چا نو اوس تاسو خدا ویره نه ده چې یعنی تاسو ته د حکومت پاکستان له طرفه خدا نه دی ویل سوي ستاسو به نه راځي ځکه ستاسو افغانستان ته لاړاست او اوس تاسو ته بېرته په تګ کښې مشکلات دي که نه؟ هغه مشکل نهشته اوس؟
نه دا مشکل خو شته نه، لکه فلحال خو څه معلومېږي نه، خدای وکړي سبا ول کوله چې کوم خلک افغانستان ته لاړ شي لکه خیر ده لاړ شي په خپل طبیعت باندې، بیا به رادرومې د موږ په طبیعت باندې، دا کیسه خو به دوی اول نه کوله. خو بیا هم لکه د کډې لاړل، هغه کډې بنو ته رسېدي، هغه وایي چې موږ ته هېڅ تکلیف نه میلاو شوی.
نو تاسو تر اوسه پورې پوره نه یاسته مطمئنه چې شمالي وزیرستان آزاد نه دی یا صفا نه دی؟
نه 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 نه، موږ په تیر په دا باندې مطمئن نه یو، ځکه مطمئن نه یو چې دغه بمبار په چېر په دل څه ګډبډ جوړ شي پنجاب کې کوم شي جوړ شي، بس ټارګیټ وزیرستان دی. سپر موږ داسې امن ونه وي لکه څرنګه چې اول وزیرستان کې امن وو، نو دا خو سره ظلم کول دي چې موږ خدای له شور شي چې مثال دا پته نه لګېږي د بمبار او د ګولۍ څه پته نه لګېږي. پاکستان مہربانی شہیدان وڑکی اڑکی زخمیان وڑکی وڑکی مشمان دش پگ کولے پلور کولے جلکی پکی شہید مجھ دا غوان اسوال ورنہ کو چھو وطن خالق کیو مجھ دے صدگرد نیو امن پسند خالق کیو مجھ دے امن دے پارا خوز تلاڑو لو نیدیا خوال وطن تا بزو چی انشاءاللہ مجھ پا کلکا کلیر شی مجھے سا گلا نالا رو ریو طرف نا بلا مجھ نشتا
دا مشال ریڈیو دا
رازو یو بل رپورٹ تا. الیکشن کمیشن په ټولا خیبر پختونخوا کې د مقامی حکومتونو لپاره د کامیاب شوو نوو منتخب شوو امیدوارانو په د اگست په 9مه د سوګند پورته کولو په 10مه نیټه بیا د ضلع تحصیل او ټاون ناظمانو او نائب ناظمانو لپاره د انتخاب ورځ ټاکلې ده. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویاند دا هم وایي چې په دې لړ کې ټول انتظامات سرته رسولي دي. نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سہیل خان مشال ریڈو ته ویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې 9مه نیټه یعنی 9 اگست د مقامی حکومتونو لپاره نوې منتخب شوې نمائندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا 10مه اگست د هوس دننه د ضلع تحصیل او ټاون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
الیکشن کمیشن د دې میاشتې یو کم دیش تاریخ چې کوم ورکړی دی یعنی 29 اگست په هغه باندې بعد د ټولو کونسلو څومره امیدواران چې دي دوی د حلف د بارت ادا نیټه مقرر کړې شوې ده. دې سره سره په 10مه اگست باندې دا د دلی د ناظم او د نائب ناظم تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ویلیج یا نیبرهود کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې په هغه کې به د هاوس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب کیږي.
سہیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریاں پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرننګ افسرانو ته د سوګند پورته کولو فارمونه هم لیږلې دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبو کې چې رقم یې سوکې لپاره سوک منتخب شوی دي هغوی ټول به سوګند پورته کوي. پاملدا چې په 10مه په ټولو خیبر پښتونخوا کې سبان دي سلوي زرو سوکو لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شیو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو ذات سوکې تر لاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
رازو یو بل موضوع ته بنو پرسلب کې د غیر سرکاري تنظیم لخوا شمالي وزیرستان او نیم قبایلی سیمو خزو او ماشومانو ته د صحت سہولتونو ورکولو په اړه یو پروګرام شوی چې پکې مشرانو، دینی عالمانو او ډاکټرانو ګډون کړی او خزو او ماشومانو ته د صحت په موضوع یې خبرې کړې دي. عمر دراز وزیر ورو.
غیر سرکاری تنظیم سوشل سروسز پروګرام بنو پریس کلب کې د یوې غونډې تابعیا کړې و چې پکې د نیم قبایلی سیمو بنو او شمالي وزیرستان بے کوره شوو مشرانو، عالمانو، وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو او د صحت څانګې مشرانو هم ګډون درلود. د دولت ممرستا دوی په نیم قبایلی سیمو درې یونین کونسلو کې په صحت مرکزونو کې میرمنو او ماشومانو لا صحي سهولتونه ورکوي چې پکې دوایانې، خوراکي توکي، ماشوم پیدایش، د میرمنو او ماشومانو یو شمیر ناروغۍ لرې کولو کې دوی ته خدمت ورکوي او میرمنو او ماشومانو ته د یو شمیر ناروغۍ ټیکې لګوي. سوشل سروسز پروګرام مشر شفیق الرحمن مشال ته وویل دوی د شمالی وزیرستان او افاربنو یو لاک میرمنو او ماشومانو ته د صحت په حواله دغه پروګرام دی.
دے وقت یونیسف مالی تعاون سرا ایم این سچ پروجیکٹ بندے کار کو دے وقت در ہیلتھ فیسلٹی دی چرتے با منگا 24 ای موک سروسز ورتوی دغا وزیرستان چکم بے کورشی خلا دے دیتا دی ایف آر بنو کی چکم خلق کو دی وزیرستان میں دخوین تا دغا ور کر دی غید پارا زرکی پیر بخیل بیسیکل یونٹ کے یو لس ماشومان تر دے وقت پوری اگے پیدا شوی دے انتہائی غریب مستحق مریضان ہوتا دغا فائدہ رسد اللہ دا پیغام دی وزیرستان بے کورشی خلقو او زرکی پیر بخیل تحت خیل محمد خیل کی اسی دن خلقو دوائل وارو دی مون سر امانت دے چی دخدای خطرو کئی دی اسپتال پر راش ہے او دخپل امانت دی مون اخپل کورو تا ویس ہے اخپل مند و خویند تا او ماشمانو تا
دا غا غنڈا که گردنوال دا بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی ایڈوکیٹ مشال تا وویل مختلف و ناروغی لپارا سمرهم چی واکسین دی دے که ہی سمنا نشتا او خلقو لاپکار دی چه ورنا گٹا پور تکڑی
اسلام بنیادی تعلیمات موجود دی چه صحت دا دیو کامل انسان دی پورا ضروریات نہ دو زکه چه بغیر دی صحت نہ انسان پو معاشرہ شے حس قسم خدمت نشی کولا نیرے دغی وجنا دی نر و دی شزینا دی وڑو دی سترنا دا اپیل چه پو صحت بندی دا خصوصی توجہ ویر کو کیم چه ویکسین دی شیلولی دی پورا یا دی سری دی پورا یا د مختلف مرضی د پره په دا شه هیڅ قسم مزیر صحت شای نشته او نه حرام شای نشته پشه دغه وجنه د عوام نه دا اپیل ده چې په دا شه د ډاکټرونو سره خصوصي تعاون وکړو.
د نیم قبایلی سیمه اوسیدونکي ګل نعیم وایي کلی کې دوی دغه پروګرام نه ډیره استفاده کوي.
دا د پروګرام مولا خواتین دی او نو کاران چې ګری په مونږ کلی د زنانا ورزی دغه ویکسین ورکوي دواګان ورکوي او بل د وړه بچان دي دغه ته ویکسین او دواګان او د تکه دوری دا ورکوي مونږ ډیر خوشاله یو په دې باندې چې دغه کې د غریب او د امیر هیڅ فرق نشته. مونږ دا وایو چې دلته کې چې د کوم نور داسې بیماریانې دي لکه شیر دی کوی او نور دستو بیماری دي چې نور داسې
دا پروگرام مشرانو پر دې زور ورکړو چې د میرمنو او ماشومانو صحت خصوصي خیال وساتل شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو د پاکستان د صحت وزارت د پولیو وایرس ته مخنیوي لپاره ماشومانو ته له پیدا کېدو سمدستي وروستو د دې ناروغۍ د ستنو لګولو فیصله کړې ده او په دې اړه یو کمپین هم پیل کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د رابیا اکرم خان نورو.
د پاکستان د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي لپاره د نوې پیدا شوې ماشومان لپاره د سنو یا د ټیکو د لګولو پروګرام هم د شروع کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د صحت وفاقي وزارت په وینا چې ماشومان ته آی پی وی یا د پولیو د مخنیوي ټیکې لګولو نه پس د تیر کال په نسبت سخت کال د پولیو په کیسونو کې نمایه کموالی راغلی دی. مشالیرو سره په خبرو کې د پاکستان د پولیو مخنیوي د ایمرجنسی پروګرام مشر ډاکټر رانا صفدر اوویل چې د سنو د ویکسین ښه نتیجو له وجې دوی دا فیصله وکړه چې اوس به د ماشوم د پیدایش نه پس د نورو سنو سره د پولیو د مخنیوي دا ټیکه هم لګول کیږي. د ده په وینا چې دا ټیکې د یو ماشوم د پولیو خلاف قوت مدافعت زیاتوي.
د ای پی وی دا ټیکه به د څوارلس هفتو ماشوم ته یو ځل لګول کیږي. نو چې کله هغه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي په څلورم ځل ورکوو نو هغې سره به مونږ دا ټیکه هم لګوو. د دې په بنیادي توګه فائده دا ده چې څاڅکي ورکولو سره او دا ټیکه لګولو سره د یو ماشوم قوت مدافعت د اتو نه تر لس چنده پورې په فوري توګه زیات شي او د دې نه یو ماشوم ته د پولیو د لګېدو خطره نه وي. نو هغه ماشوم خپله هم محفوظ شي او هغه ماشوم بیا د پولیو وایرس هم نشي منتقل کولی.
ډاکټر رانا صفدر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په ابتدایي توګه دوی دا ویکسین د قبایلي سیمو کډوالو خیبر پښتونخوا کراچۍ او بلوچستان په متاثره علاقو کې شروع کړی وو کوم چې ښه نتیجې مخې ته راوړي. د ده په وینا چې د تیر کال په نسبت سخت کال یو کم دېرش د پولیو کیسونه مخې ته راغلي راغلی دی او د تیر کال کوم اندازو لګو نه هغه پړومبه شپږ میاشتو کې یو سل او پنځلس کیسونه وو.
موږ د رضاکارانو په ذریعه د پولیو متاثرې علاقو کې یو کمپین هم کړی وو او د ماشومان مور او پلار ته د دې ټیکې د فائدو په اړه معلومات ورکړی وو. او بیا موږ په کراچۍ د بلوچستان په ځینو علاقو او د خیبر پښتونخوا په نیم قبایلي علاقو کې د خلکو کورونو سره د صحت کیمپونه لګولي وو چې زیات نه زیات خلکو پورې رسائی وشي. نو په دې کې چې کومه زموږ تجربه وشوه هغه دا چې کوم ماشومانو ته موږ رسېدل غوښتل هغه هدف پورې موږ ورسېدو.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې د پولیو د مخنیوي دا ټیکې لګوونکي د ماشومانو مور او پلار د دې ستاینه کړې ده. د یاد وزارت په وینا چې پاکستان د نورو ملکونو په شان د روان کال اخیره پورې دا ټیکې د لګولو هدف ترلاسه کړو. د صدر لاندې چې ماشومانو ته د روان کال اخیره پورې د دې ټیکو د لګولو هدف ټاکل شوی وو.
د مازیګر پنځه نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج وایي که پاکستان تر نن شپې پورې د دوی دا شرطونه ومني چې چارواکي باید د کشمیر د حریت بلتنپالو سره نه ویني نو دا خبرې به کیږي. سشما سوراج نن په نیودلهی کې وویل چې د پاکستان او د هند ترمنځ خبرې یوازې په دغه شرط منلو وروسته کېدای شي. نن په باجوړ جنسی کې په یوې چاودنه کې د یو ځایي مشر په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. پولیټیکل انتظامي چارواکو بشار لیډیو ته ویلي په پیښه کې د ملک دعا خان په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه پکې زخمیان شوي دي. د جنوبي وزیرستان د چکملی سیمې اوسیدونکي وایي له تېرو شپږ ورځو راهیسې کرفیو ده او له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د چکملی سیمې یو اوسیدونکي خورم مسید نن مشال لیډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په اتلسمه نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي له بدني برید وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا په کاروایۍ کې ځینې کسان زخمیان شوي دي. چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي په ټولو صوبو کې به په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نوي امیدواران او ناظمان د روانې میاشتې په نهویشتمه او دیرشمه نیټه سوګند پورته کوي. د خبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن ویان سیل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن په دې کې خپلې ټولې تیاریاں مکمل کړې دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري څانګې مشرې پرین ویلي دي چې د دویم نړیوال جنګ را په دې خوا اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش په شام او عراق کې قدیمي آثار ډېر په ظالمانه او منظمه طریقې سره ویجاړ کړي دي. او نن د اذربایجان په مینګچاور ښار کې د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ لاغې پسته نښتې شوي چې د یو تن مړی وموندل شو. د دې مړ شوي تن په اړه ویل کېږي چې پولیسو ترې پوښتنې کړې وې.
لنډ خبرونه مو د انیس اجمل نه اورېده. اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن جنګ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي د ملک ټولو سیاسي ګوندونو د قومي اکشن پلان تر لاندې کراچۍ کې امن په ځای کولو لپاره د موجوده اپریشن اجازت ورکړی وو او که وکتی شي نو د دې اپریشن ګټورې نتیجې مخې ته راغلي دي او تر سهد په کراچۍ کې په لاقانونیت قابو موندلی شوی دی. اداریه وړاندې لیکي اوس وزیر اعظم نواز شریف هم یوه غونډه کې په ښکاره ټکو کې وویل چې کراچۍ اپریشن به په هیڅ جوړ نه بندوي او تر هغه به وانوی تر سوچ کراچی کې امن نوی راغله. خو که بل طرف ته وکتل شي نو د متحده قومي موومنت ګوند دی اپریشن باندې اعتراضات لري او هم په دې وجه له سینټ صوبایي او قومي اسمبلی خپل استفاګانې ورکړې دي. خو حکومت وایي چې کراچی کې امن لومړی ترجیح ده او وایي چې په ګوندونو کې د عسکري ډلو ترهګر تنظیمونو او د دوی د مرستیالو پر ضد به سخت کاروایی کوي. دریا اخر کې لیکي د ترهګرو خلاف دا یو قومي جنگ دی او لکه کراچی ترهګری ختمول او کراچی له ورانکارو پاکول د دې جنگ برخه ده. نو وزیر اعظم نواز شریف چې د دې جنگ د ګټې لپاره کوم ښکاره کړنلاره جوړه کړې ده هیله ده چې په هغې باندې په سختۍ سره عمل درآمد وکړل شي. د دې تر څنګه د پېښور نه خپرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت څرنګ د احتساب عمل شروع کړی دی او دغه لړکې ځینې ګرفتاري هم کړې دي. نو دې سره ښکاري چې خیبر پښتونخوا د نورو صوبو نه مخکې ده او د احتساب کمیشن ایک کے ترمیم اور دری میاشتو کے دا مقدموں فیصلہ کول و پابندی سربا دے احتساب عمل نور ہم تیشی ادھر یہ مخلی کی چیز صوبائی حکومت دے اقدامات و سربا حق ٹول خلق دا قانون پر گرفت کے راشی چاچی دے اختیارات و تجاوز کڑے وی او یا قومی دولت لوٹے وی ہر سو کا دا یو گران کار دے اور صوبائی حکومت سر دومر وقت او وسائل نشت چے ہر ملزم تو ورسی خوبیا ہم دا ممکن دا چے لوئی لوئی ملزمان راونی سی اور دا ہغوی نہ لوٹلے پیسے واپس واغستے شی ادریا اخری کلی کی چی دے احتساب عمل بے شک سخت پکار دے خو ضرورت دے خبر دے چی دے کی بے گناہ خلکو تا تکلیف و نرسی اور یوازی اصل ملزمان و نیول شی او کا دا سی وشوا نو دی سر بد دغ گون حمایت نور ہم سی واشی اور دی و سبا ہس کا غڑی دولس مختا ورت لے شی
دسی میں حالات اور نڑے مطبوعات ایسوسیٹڈ پریس لکھی چې هند پاکستان ته تجویز ورکړی چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاکارانو ترمنځ له خبرو اترو نه وړاندې له کشمیري بیلتون غوښتونکو مشرانو سره د سرتاجزیز ملاقات به مناسب نه وي. بلخوا سمال وارز انټرنیټي مجلې په افغانستان کې د بشري سیمه ییز نظام د تړلو تر عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د ګل ایاس ناورو.
ایسوسیئیټډ پریس ایجنسی لیکي د پاکستان او هند د لوړپورو امنیتي سلاکارانو ترمنځ د خبرو تر نو وړاندې د کشمیر د لانجې له وجې یو شمیر ستونزې راپورته شوې دي. هند د جمعې په ورځ ویلي وو چې د پاکستان د امنیت د سلاکار سرتاج عزیز له کشمیري بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ملاقات مناسب نه دی. په نوې ډیلي کې د پاکستان های کمیشن دغه مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات بلنه ورکړې ده. خبري ایجنسی لیکي چې د هند د بارنو چارو د وزارت ویان وکاس سوروپ په بیان کې ویلي چې پاکستان ته یې مشوره ورکړي چې د سرتاج عزیز د سفر پر مهال له حریت استازو سره ملاقات به مناسب نه وي. خبري ایجنسی لیکي چې میروایس فاروق چې په حراست کې دی ویلي دي د هند حکومت له خبرو نه وړاندې نه پوهیږي چې څه وکړي. د زیاته کړه چې د دوی نوې ډیلي ته د سفر د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو مرسته کول دي. بلخوا خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت په حواله لیکلي چې دوی هیله مند دي چې هند با کشمیري مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات اجازه ورکړي. خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله زیاتوي چې کشمیریان د جمو او کشمیر په لانجه کې تر ټولو مهم جز دی او غواړي چې دا مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل کړل شي. بلخوا سمال وارز انټرنیټي مجلې لیکلي امریکایي فوج په افغانستان او عراق کې په تیره یوه لسیزه کې یو داسې بشري سیمه ییز نظام جوړ کړی وو چې د افغانستان په ثقافت او سیاست پوهیدل ول. د دغه نظام بغیر له ښه معلومات راغونډول او موثره پالیسي جوړول ګران وو. د دې ترڅنګ په دې نظام کې هغه پوهان شامل ول چې د افغانستان او عراق پر حالات وی جوړ نظر درلودو. د دې کار د فوج او ولسی وګړو ترمنځ رابطه جوړول وو. سمال وارز مجله لیکي چې دغه نظام د تیر کال په سپتمبر میاشت کې وتړل شو. په دغه پروګرام د 200 میلیون ډالر نه زیات لګښت راغلی وو خو مقصد یې حاصل نه شو ځکه چې په عراق کې جنگ ختم شوی او له افغانستان ځواکونه راوستل شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سید مزایف په نامه کس هغه لومړی روسی وګړی دی چې له داعش ډلې سره تر 100 میاشتو تیرېدو وروسته په خوندي توګه تښتېدلی دی. سید مزایف د چچنیا دی او وایي چې د هیڅکله د داعش لپاره جګړه نه ده کړې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د هغه په اړه یو رپورټ خپور کړی چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د سید مزایف په نامه دا کس شاوخوا شپږ میاشتې په شام کې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې داعش سره تیر کړی دی او اوس په چچنیا کې خپل کور ته ستون شوی دی. رپورت لیکي چې د روس مطبوعات سید مزایف اوس له داعش وسلوالې ډلې د پښیمانه سوي او پر دې ډله د پراخو معلوماتو لرونکي په توګه یادوي. سید مزایف له داعش ډلې تښتېدونکی لومړی روسی ګڼل کیږي او هغه ډیره ځله د چچنیا پر ټلویزیون را څرګند شوی او د روس له مطبوعاتو سره یو شمیر مرکې هم کړې دي. رپورت زیاتوي چې سید مزایف اوس یو شمیر سکولونو او جماعتونو ته تللی او هلته یې ځوانان په دې خبر کړي دي چې که دوی د داعش ملګرتیا وکړي نو له څه ډول خطرونو سره مخامخ کېدای شي. رپورٹ لکھی چې سید مزایف ته د تیر کال په نومبر کې د 2 کالو بند سزا اورول شوی وه خو د روان کال په فروری میاشت کې په ناڅاپي توګه خوشی کړل شوی دی. رپورٹ لکھے چې سید مزایف ته په یو محدود سیمه کې د ګرځېدو اجازه دا څرګندوي چې چارواکي د هغه په مرسته نور کسان له داعش سره له ملګرتیا راګرځوي. سید مزایف وای که څه هم په ده پسې مشوره سوې ده، خدای د داعش غړی نه بلکې د قفقاز د جیش المهاجرین النصر غړی و. رپورٹ په شام کې د چارواکو له خولې لیکي چې د جیش المهاجرین النصر په نامه دا ډله هم له داعش سره اوږه پر اوږه جګړه کوي. د رپورٹ په لیکنه درویش کلن سید مزایف شاوخوا شپږ میاشتې په شام کې تیر کړې وې او د تیر کال په فروری میاشت کې ګروزنی نومې سیمې ته ستون سوی و. رپورٹ زیاتوي چې له خوشې کېدو وروسته روسي چارواکو او مطبوعاتو دواړو د ده په تاریخي معلوماتو کې بدلون کړی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
رازو یوې مدواتی کتنې ته واز سټریټ جرنال لیکي د روس لخوا په اسلام آباد هلیکاپټر خرڅول او په پاکستان کې د ماسکو لخوا د ګیس پایپ لاین لګولو منصوبه ښایي چې یاد دواړه هیوادونه یو بل ته رانږدې کیږي. یو وخت کې پاکستان او روس چې د یو بل دښمنان وو، اوس د امریکا او هندوستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدو له وجې یو بل ته رانږدې کیږي، خو کارپوهان بیا وایي پاکستان چې له امریکا ورته په اربونو ډالر مرسته ورکل شوی او ورکل کیږي نه غواړي چې له امریکا سره تعلقات خراب کړي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناور.
د واسي جنرال په مقاله کې راغلی دی روس په پاکستان د پوځي هلیکاپټرو په خرڅولو سلا شوی او وایي چمتو دی چې په دې هیواد کې د $2 اربع په لګښت د قدرتي ګیس پایپ لاین ولګوي. دا به په دې تیرو لسیزو کې د روس لخوا په پاکستان کې تر ټولو لویه سرمایه کاری وي. پاکستان چې له امریکا سره اوږدمهاله ملګرتیا لري، په ورته کار کولو سره به روس ته نږدې شي. پاکستان پر داسې وخت خپلې موجودې ستراتیژیکي لارې ازماوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې وروسته له هغو فشار زیات شوی چې امریکا له دې کبله پاکستان ته د شک په سترګه ګوري چې ګنې دا هیواد د افغانستان په ګډون دغه سیمه کې د سخدریزه وسلوالو پر ضد جنګ کې باوري اتحادي نه دی. په دې وروستیو کې د روس په اوفا ښار کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته وویل چې دوی له روس سره د دفاع، کاروبار او انرژۍ په برخو کې پراخ اړیکې غواړي. یو وخت داسې و چې شوروي اتحاد ته په ماتې ورکولو کې پاکستان له امریکا سره د نږدې نه کار کړی و او روس د پاکستان روایتي دښمن او ګاونډي هیواد هندوستان سره اړیکې جوړې کړې وې. اوس هند چې له اقتصادي پلوه د چین پر وړاندې یو راپورته کېدونکی هیواد دی، امریکا ورسره اړیکې ښې کول غواړي او هم له دې کبله روس او پاکستان چې څه وخت کې دښمنان وو یو بل ته رانږدې کیږي. یو پخوانی پاکستاني سفارتکار ظفر هلالي وایي پاکستان پریکړه کړې چې که څه هم امریکا به د دوی یو نږدې اتحادي وي، خو باید چې دوی متبادل ملګري هم جوړ کړي. د روس لخوا په پاکستان کې جوړېدونکی ګیس پایپ لاین به درآمد شوی قدرتي ګیس له کراچۍ څخه لاهور ته رسوي. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې ډېر ژر به په دې منصوبه لاسلیک وکړي. یو روسیه کارپو وایي له سیاسي پلوه دا منصوبه د روس لپاره ډېره مهمه ده ځکه چې روس مارکیټ ته د ننوتو په هڅه کې دی چې دارنګ له چین او امریکا سره سیالي وکړي. د اسلام آباد لخوا ماسکو ته د نږدې کېدو باوجود کارپوهان پر دې عقیده دي چې پاکستان به له امریکا سره د خو اړیکو ساتلو هڅه کوي ځکه چې امریکا پاکستان ته په لویه کچه پوځي سامان او نورې مرستې ورکوي. د یوې تحقیقاتي ادارې تر مخه د 2002 کال له هیڅ امریکې د ولسي او پوځي مرستو په برخه کې پاکستان ته شاوخوا $1.5 اربع ورکړي دي. په دې وروستیو کې هم پاکستان له امریکا سره د شاوخوا $1 ارب تړون لاسلیک کړو چې تر مخه به یې امریکا پاکستان ته هلیکاپټرې، میزایلې او نور سامان ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغان طالبانو مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. که څه هم طالبانو ملا منصور خپل مشر ټاکلی دی، خو یو شمیر طالب مشران د خپل مشر نه مني. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره د دینی عالمانو یو پلاوی له دواړو غاړو سره په خبرو خبرو اترو بوخت دی. تفصیل زموږ د همکار اجمل انور.
څو اونۍ مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ، نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قمندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشرانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنجشنبې په ورځ یوې ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له خولې وایي دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات لرې کړي. مجاهد رویټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اورېدلی خو لا پرېکړې ته نه دي رسېدلي. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې نوم له ښودلو یې ډډه کړې وایي دا دیني عالمان به راتلونکو څو ورځو کې پرېکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي که نه. دا اژانس وایي که چیرې ملا منصور او ملاتړ یې منفي نتیجه ونه مني، د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو احتمال شته. په رپورټ کې ویل شوي چې د منځګړو ملایانو دې هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څو ورځې وخت ونیوه، طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ځنډ سبب امنیتي اندېښنې بللې. خو افغان لوری چې وایي د طالبانو دا ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په ښارونو کې په پرانیستې توګه روانې دي، د طالب مشرانو ترمنځ وروستیو غونډو نور هم غوسه کړې. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالب مشرانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید څرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلي که چیرې پاکستاني طالبان د افغانستان په لویو ښارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي، د پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشرانو د وروستۍ غونډې رپورټ په داسې حال کې خپریږي چې تېره اونۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وکتل او د رویټرز خبري اژانس په وینا هغه ته یې د هغه ښارونو لیست ورکړی چیرې چې طالب مشران غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشران په افغانستان کې د ننه غونډې کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د ځینو غړو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی وایي د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړي چې پکې د جګړې د ډګر قمندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوي څو د مشرتابه پر سر د روانې شخړې هوارې وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي دا ډلې په څرګند هلته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارونکو له قبله وایي پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هیواد کې د هندوستان او ایران ګټې په شا وتمبوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان دینی عالمان په یوه خوله د سختریزو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. دغه عالمان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې هیڅ اجازت نشته. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ زموږ د همکار سالم احمد صالح نه اورو.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دیني عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وښود. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ چک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دیني عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډاره چې څوک یې د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې، د دوی تروریستي بریدونه یې د دیني او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دیني عالم محمد داود وافیو وویل اسلام دین هیچا ته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام هیچته ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې بوره کی، چې یو څوک دې د داسې عمل مرتکب شي چې وا بیبی د کونډه شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږی، اسلام د همدردی دین دی.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې دوی طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي وه، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو تا دالرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره و خلکو د وژلو فتواګانې او چې د جهاد فتوا صادروي، نو زمونږ فتوا لنن نفس دا فتوا ده چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ یې کلک حمایت کوو او ورسره درېږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبري کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستي وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نویمه لسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وهده بدنامه سوي وه. اته شپېته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلولو طالبانو منتقد ګڼل کېږي وایي وسلولو طالبانو ته یې مخکې هم ویلي وه چې ملاتړ کوونکي به یې دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلي وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسې د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کېږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کېږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي.
په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
او د افغانستان په اړه راځو یو بل رپورټ ته. په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي په ولایت کې په نشه یي توکو د روغ د کسانو شمیره زیاته شوې ده، او د درملنې لپاره یې په دغه ولایت کې د شلو بسترو روغتون ناکافي دی، خو دوی زیاتوي سږ کال به د دغه روغتون بسترې دیرشو ته ورسیږي. د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد تفصیل راکوي.
د کونړ ولایت معتادینو روغتون ته په دغه ولایت سربیره له نورو ولایتونو څخه هم په نشئی توکو روغ دي کسان د درملنې لپاره ورځي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي عمر خوړلې مبارک شاه چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پوډرو په نشه روغ دی دی او اوس د کونړ د معتادینو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، وایي چې له روسانو سره په جنگ کې زخمي شوی و او د دردونو د آرامولو لپاره یې اپین خوړل پیل کړي وو.
کوم بډای ښځه وه، هغې لږ اپین ماتره کوي دا دردونه دې تسکین شي. یو لس ورځې یا پنځلس ورځې د هغې په کور کې بستر وم، بېرته چې یو څه خښلم هوغ نو خو ډاکټر ماکتر هم نه وو، نو خو نن دی سبا دی نن دی سبا دی، هغه وخت دا شفاخانې هم نه وې، او اوس چې موقع مسایت دی راغلي خپل تداوي کوو.
غلام رحمان چې د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی دی په پیښور کې په پوډرو روغ دی شوی، هغه وایي که روغ شي نور ملګري به هم خپلې روغتیا ته وهڅوي.
زه دلته جوړ شم نو نور ملګري به هم راولم، او هغوی ته به دا وایم چې یاره زمانه په دغه علاقه کې مخکې څوک نشئی نه و، چې تاسو اوس نشئین شوي استئ ما ته وګورئ، که زه تاسو ته ښه ښکارم خو تاسو هم لاړ شئ، که زه درته بدې ښکارم او په دې کار باندې تاسو هم مځئ.
په کونړ کې د معتادینو دغه شل بستریز روغتون پنځه کاله وړاندې جوړ شوی، او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پکې د سلګونو هغو کسانو تداوي شوي چې په بیلابیلو نشو روغ دي وو. د روغتون مشر امیر شاه وایي چې د روغ د تداوي اکثره په توصیوي بڼه کوي او ورځ تر بلې مراجعین په زیاتېدو دي.
نو دلته موږ په میاشت کې شل نفر تداوي کوو، تر اوسه ټول تداوي شوي ناروغان چې موږ دلته تداوي کړي دي دولس سوه او څوارلس ناروغان دي. په مختلفو لوحو کې تداوي شوي دي، هیروین دي، هاشیش چرس دي، اپیم دي، سوسیګان دي، پولیډرګ دي او داسې وغیره.
نوموړی وایي چې په مخکینیو کلونو کې اکثره ناروغان له نورو ولایتونو څخه ورتلل، خو اوس تر ډیره د کونړ ولایت په نشهیي توکو روږدي کسان تداوي کوي. که څه هم ورځ تر بلې دغه روغتون ته په نشهیي توکو د روږدو خلکو ورتګ زیاتیږي، خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په پام کې لري چې سږکال دغه شپخانه 150 بسترو ته لوړه کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په افغانستان کې په خوست کې د یو شمیر ورزشي سامانونو او د ځایي پولیسو مسؤلین وایي چې په ولایت کې د ولس او پولیسو ورزشکارانو ترمنځ د ګډو مقابلو او د لوبو پروګرامونو د عملي کولو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکارۍ فضا پراخه شوې ده. دوی دا هم وایي چې اوسمهال د دا ډول همکارۍ له لارې هم د یو شمیر امنیتي او جنایي پیښو مخه نیول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډیره شوې چې له کبله یې اوسمهال له دې لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کیږي. دوی یاد څرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړي چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیايي سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره اچول شوې. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر مشال راډیو ته وویل چې دوی توانېدلي د ورته سپورتي برنامو د پلي کېدنې له لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دا ډول همکاري روحیه رامنځته کړي.
دا د اشاره کراټه لوبې وې چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ ترسره شولې. زمونږ د دې سیالیو نه مخه هدف دغه دی چې مونږ د ورزش له لارې وکولای شو تر څو د پولیسو او عوامو ترمنځ هماهنګي رامنځته کړو. د دې سیالیو له برکته مونږ وکړلی شول په ډېرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې نور هغه مواردو چې د وطن لپاره د انسانانو لپاره په ضرر دي دغې مخنیوی وکړو.
یو تن پولیس چې له اوو میاشتو راهیسې په دې برنامو کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوامو ورزشکارانو سره اړیکې ډېرې شوي، بلکې دوی داسې ورزشي تکتیکونه هم زده کړي چې د مجرمینو په نیولو کې ورسره مرسته کوي.
نن مې عزت الله ده د خوست ولایت د امنیه قمندانۍ ساتونکی یم. مونږ د پولیسو په دې بس کې ډېر پرمختګ وکړو. مونږ د هر رکن ته مجرم مخه نیول شو کوای چې په دې تکتیکو مجرم تسلیم کړو.
د ملکی خلکو له منځه یو تن ځوان ورزشکار وایي چې اوسمهال ډیری ورزشکاران کله چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو عملونو د پلان په اړه خبریږي، نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنېدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زما نوم علاءالدین دی. دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ دومره همغږي رامنځته کوي چې یو تر بله د 119 شمېرې د دایرو سره امنیت ترمنځ کې او همداشان د خلکو او پولیس ترمنځ ډېر هماهنګي رامنځته کوي.
د یادونې وړ ده د ورزش او ځوانانو پرمختیايي سازمان له پولیسو سره په همغږۍ کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډې ورزشي سیالۍ او برنامې پلي کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکارۍ له روحیې سربېره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمېر معتادینو د راګرځېدو لامل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا د انیسا اجمل نه لنډ خبرونه اورو. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلی دی پاکستان سره په دې صورت خبرې کېدای شي که د هند هغه شرط تر نن شپې پورې اومني چې چارواکي به د کشمیر د حریت بلتون غوښتونکو سره نه ویني. بلخوا د دې نه وړاندې نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې له هندوستان سره بې د شرطونو خبرو ته تیار دي. نن په باجوړ جنسی کې په یوې چاودنه کې د یو ځایي مشر په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. پولیټیکل انتظامي چارواکو نن مشال لري او ته ویلي په پیښه کې د ملک دوا خان په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه اشوبل شوي دي. د پیښې پلا چا نه ده منلې. د جنوبی وزیرستان د چکملې سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د چکملې سیمې اوسیدونکي خرم نصیب نن مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په اتلسمه نېټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډۍ له برمې برید وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا په کاروایۍ کې ځینې کسان زخمیان شوي دي. چارواکو لا په دې اړه سم دي ویلي. د خبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي په ټوله صوبه کې به په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نوي امیدواران او ناسمان د روانې میاشتې په 19مه او 23مه نېټه سوګند پورته کړي. د خبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن ویاند مشال ریډیو ته ویلي چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریانې مکمل کړې دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري څانګې مشرې پرون ویلي دي چې له دویم نړیوال جنګ را په دېخوا اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش په شام او عراق کې قدیمي آثار ډېر په ظالمانه او منظمه طریقې سره ویشال کړي دي. او نن د اذربایجان په مینګیچاور ښار کې د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ له هغې پسته نښته شوې ده چې د یو تن مړی وموندل شو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. ظفر خندا اسد خبرونو ویان د انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازت غواړو. تاسو په شپږو بجو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان.